السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو مؤسسو هڅه پیل کړې چې افغانستان ته د اقلیم د بدلون په برخه کې ځنډول شوې مرستې بیرته پیل کړي. د چاپریال پوهنې متخصصان د دغو هڅو هرکلی کوي. دا او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفتر کرن بیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولای. اغلی ډیکر د خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون په خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې لیکلي. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روانه اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډېر نجونې د زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرونی له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ویلا د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوو او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړی دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان د خونزاده عبدالسلام جواد په وروستیو کې ویلي وو چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کې کم شوي دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیون ډالر ته رسید. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د افغانانو د ستونزو لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزی له کاغلی قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا کاغلی کرزی د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمنی پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شهر مهد د اعدام په غبرګون کې د دې کنسولګریو د تړل کېدو پریکړه اعلان کړه. جمشید شهر مهد چې د ایران او جرمنی دوګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28 په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت به په برلین کې پرانیستی وي. په جرمنی کې نږدې 3,00,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمحت په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په اوو کلنۍ کې لویدیځ جرمني ته تللی و. دای پروسه کال په سرلای له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. د جرمني حکومت د شارمحت د کورنۍ غړیو او د بشري حقونو فعالانو دا تور بې بنسټه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په غزه کې د اوربند غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو یا رد کړ. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلی متحده ایالاتونو ځکه دغه پریکړه لیک رد کړ چې په وینا یې د برمته شویو اسرائیلیانو د سملاسي خلاصون یادونه پکې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې یوازې امریکا د پریکړه لیک نه دی منلی، حال دا چې لویو متحدانو یې لکه برېټانیا او فرانسې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیل او غلچکای برید وکړ چې وروسته یې شاوخوا 2,500 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. لسګونه دغه برمته شوي د یولل مهاله اوربان پر مهال له فلسطیني بندیانو سره تبادله او یو شمیر نور د پوځي عملیاتو پایله کې خوشې شوي، خو لسلو ډېرې لا هم په غزه کې پاتې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د نومبر په 6 دواتیا کلان شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو برحاله ولسمشر یا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان دغه عمر ته رسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د بایدن د ورځنیو چارو په مهالویش کې داسې عمومي غونډې او لیدکات نه دي شامل. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور را اخلو. د ملګرو ملتونو موسسو هڅې پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بندشوي مرستې بیا پیل کړي. روټرز اجانس ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر ورکړی دی. دا مرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بندې شوې. تفصیل له احمد شیبراو.
د ملګرو ملتو دوو سرچینو روټرز اجانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیشي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د روټرز اژانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي، نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی ده. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
ښاغلی مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د روټرز اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د لس میلیونه ډالرو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیونه ډالرو نورې بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي سټین روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فنډ مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دي ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو د شپې لخوا بیا د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو ازادي رادیو په 2 شپږ 9 منځنیو چپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ لري نو یوازې زموږ په ویبپاڼې بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، facebook.com/azadiradio آدرس دی. دغه راز زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه، دغه راز په انسټاګرام کې هم موندلی شئ. پرون د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپل کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي. ازادي راډیو داسې واړه ماشومان پیدا کړي چې وایي د خپل کورنۍ نفقه ورلغړې ده او اړ دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې د نورو نړۍ ماشومان بیا دغه ورځ لمانځي او تر څو چې قانوني سن ته نه وي رسېدلي د کار کولو د مجبوریت نه هم خلاص وي. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د نوومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې له خپل وسل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، 8 کسه یو. دو ورځې 3 سلور پلاستیک خرڅوم او 10-20 روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم به فامیل خود یکان چی میبرم به خونه.
د ننګرهار دوچین ولسوالي اوسیدونکی 19 کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښین پورې د خلکو بوټان پارش کوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، هغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نه کالان زوی مې ده، د ګټې وټې هېڅوک هم زه نه لرم، نو مجبوره یم څنګه وکړم چې بیې نه لېږم، دسمال کاغذي خرڅوي، او یو زوی مې ده. زړه مې نه کېږي چې یو د خامې له خوا بېرته شي، چې مجبوري راباندې راغلې، ډارېږم هم سړک له سره یم جګوي، واړه ایوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده. په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي، چې ډېری یې د واټونو پر سر بېلابېل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ، رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی، او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پل سرخ سیمه کې اوسیږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند.
د کار کوونکو ماشومانو شمیر زیاد دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوسوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې غوښتې لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعد، او په درنو چارو د دوی پلې، عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بېکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو موندلې چې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمېر بې بنسټه تبلیغاتو له کبله د پولیو واکسین سم نه تطبیقیږي، او له همدې کبله لا هم په همدغو دوه هیوادونو کې د پولیو وایروس پاتې دی. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. که په افغانستان کې له یوې خوا د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښې په زیاتېدو دي، او تر بل هر وخته د پولیو واکسین د تطبیق اړتیا ډېره شوې، خو بل لورته یې ځینو د واکسین په ضد غلط تبلیغات هم پیل کړي.
دا ماده د انسانانو د ذهنیت، فکر او مفکورې په اړولو او حیواني کولو کې اساسي رول لوبوي.
په دې وروستیو کې د یو کس چې په ظاهره دنیا عالم ښکاري، دغه بې بنسټه خبرې ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې وایي واکسین د ګټې پر ځای زیان اړوي. د روغتیایي متخصصانو په باور د واکسین په ضد همدغه ډول زهرجن تبلیغات یو د هغو لاملونو څخه دی چې له مخې یې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزړن وایروس ماشومان کړوي. د پولیو په اړه دغه ډول ذهنیت د ټولنې د ګڼ شمېر ځوانانو فکرونه هم مخشوش کړي. د زابل اوسیدونکی محمد حضرت هم یو بیلګه ده چې وایي نه پوهیږي پولیو واکسین له څه شي، څنګه او چا جوړ کړی دی.
پولیو څه مواد استعمال شوي دي، چشتي او د کومه ځای څخه راځي، زما په دې کې شک دا ماته.
روغتیا پالان دغه ډول ذهنیت د افغانستان د دولتونو او اړوندو ادارو کمزوري بولي، او وایي لکه څنګه چې لازمه ده دغو ادارو خلکو ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه عامه پوهاوی نه دی ورکړی. پولیو یا ګزړن یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ناروغ ماشوم له غایته موادو یا په ډیر لږ احتمال د ټوخي له لارې بل ته انتقالیږي. دا ویروس د ماشوم د فلجېدو لامل کیږي، او که تنفسي عضلې فلج کړي د مړینې لامل هم کیږي. پولیو یا ګزړن د شلمې پیړۍ په لومړیو کې په نور نړۍ کې هم یو ډارونکې ناروغي و چې هر کال سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شوه او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق له کبله په نړۍ کې د دغه ویروس 99% کې ریښې له منځه ولاړې. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه و چې پولیو پکې وه، خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاکه شوه خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پوښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو ویروس شته او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي؟
توقع دا شوه چې د امارت په راتلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تامینی او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار باز محمد شیرزاد لاملونه کورنی او بهرني دواړه یادوي.
داخلی عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده هغه شکل باندې مخته نزي، خپل د واکسین کیفیت هم خپل تر سوال لاندې ده، تر اندازه پورې فساد هم ده. خارجی موضوع خپل دبليو ایچ او او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا ساده لکه یو لنګ غواده دوی لپاره.
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو له منځه وړلو ته ځان ژمن بولی او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ له منځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه په هوای او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشټوالی نور عوامل دي چې لمخې د ویروس د لمنځه وړلو حادثې بریالۍ نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولی، خو وروسته بیا څرګنده شوه چې د کور په کور تطبیق مخې نیول شوی او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوې چې د جماعتونو له لارې ماشومانو ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین له څه شي جوړ دی او مرکبات څه دي، په سویډن کې میشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخیلوالی پاړه وایي
په دې کې مالګه ده، بوره ده، امینوسیدونه مونږ ورته وایي، غیبي پکې ویټامینونه دي پکې، پاکې اوبه دي پکې او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کېږي او فارمالډیهاید مونږ ورته وایو. چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندۍ ویروس ته خو کمزورې کړ شوې ده چې د خولې لارې ورکول کېږي، د خپل د پولیو ویروس ته خو ډېرې کمزورې کړې چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوي کړي، دا د خولې لارې ورکول کېږي. بل ډول چې دی دغه ویروس وژلی دی، خو دا وژل باید داسې وساتل شي خوسا نه شي. نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمالډیهاید په نامه مواد چې دي دا پکې استعمال کړي.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر 6 د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 300 او پاکستان کې 500 ته رسیدلی. دواړو هیوادونو کې دغه شمېرې تیرو دریو کلونو ته په کتو د پام وړ زیاتوالی ښیي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې 6 پیښې ثبت شوې وې. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان پیښې 18 او د پاکستان 40 ثبت وې. دا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال څو ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سخت دریځو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخېږي او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوي. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته، خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د ښځو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه 13 سپتمبر پر واکسیناتورانو د ډزو یوه پیښه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک تر 5 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین وردی، خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بیغوري، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 ګونو واکسینونو تطبیق مهم بولي او وایي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه روغتیا سره لوبې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشروعان سر پا زکنه نازم نور ده جرند خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ور سره ماشوم چای چپک نو مسوله ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې سزه به تا خوشی کوم او دا به کوم هغه به کوم په دسه حال کې سه ماشوم نو ساز دلای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د ښځو مسؤلیت بولي د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې سه میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده
نن هم د موضوع چیرون ملتی هم وکړی قدر من یکتون کو خواهی تاسو هم داسی کورانی دیر یدلی ویچ دی اولاد مسئولیت یوازی دی مور دندگنی زینی ناری نفکر که ویچ دوی لکور بهر کار که وی نو کور که دی دوی مسئولیت خلاص دی حال دا چه دی گن و خلکو پا وینا دی گرد جواند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی د ننګرهار اوسیدونکي څنګه وایي چې لیبی خواخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه ښځو ته پرېږدي له بل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت یې هم ښځې ګڼي
چې مثلا د اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه داسې وی زما د لیور ښځه مثلا تللی وو پلار ته کړی کو محفل وو په لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وی هغې ځای کې وی لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شو وی یعنی د مور خو زړه نه وي که نه خو راځي نو انسان ته یو څه پېښېږي د چا جل چې راشي وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه وهل زندان د هر څه په هغې شوه ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور وی وړلو اوسنی ژوند نه که نه او دې پورې اړه لري چې مثلا میړه او ښځه ښه اوسي یعنې په ژوند کې نه د طرف ته نه د پلار د طرف ته دواړه د خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي او که مثلا څه پېښه هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي داسې هم امکانات شته خو بعض ځایونو کې داسې یو څه نشته راسن وي زما د طرفه طلاق یې درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني نه محکمه شته نه قاضي شته ځان هم قاضي جوړي محکمه هم وشو طلاق هم وشو خلاص یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و او ماشومان لاسو ته مجي کول لاس وو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی خو که مېل مال څه ته دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه ښه تربیه کوي ښې وساته مال د اولاد د حق نه تاسو خبر ایسئ ده چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې ته باید اولاد حق پوره کړي د اولاد لپاره کالي لباس شي خوراک تربیه درس مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه آینده کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې دا خو نه چې مال یو لس راوړه مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلی نه خبر اوسه نه د کالي نه نه د جراب نه اولاد وایي زما ورور وایي چې خېټه مره کوم ته نو یو مور ساتنه خو به کوي اولاد خو به ښځه م راوړي دومره خو کولی شي چې دا نهه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځوي بیا چې پیدا شي خپله راکېږي مال نهه میاشتې یو اولاد په خېټه کې ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی مال د هغې د مال د هر څه امکان ډېر شته مال یو هغې نه به شي چې د هغه یولس اولاد کې ته صحیح خوراک ونه کړي صحیح ساتنه ونشي د هغې ښځې مال خو دومره اسان کار نه دی
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په یوه مرکه کې کوي
دا خبره ډېره زیاته ده دا یو مور سه ده خپله یوه مور یعنی د طرفدار کېدای شي چې د هغې اولاد ژوبل شي څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه سې مور له اولاد سره دردېږي، پلار هم دردېږي، خو کومې ستونزې سې مور له اولاد سره تېروي هغه پلار نه تېروي نه تېرولی سي. اول یو ماشوم سې په تکلیف کې مریض وي، یوه شپه سې مور سره ویښه تېروي، هغه سې هر پلار یې سې ځان ته ووایي سې زه یم، هغه نه سي ورسره تېرولی، نیم ساعت بې خوبي نه سي ورسره کولی. یوازې همدا مور ده سې خپل اولاد سره یوه شپه نه، په شپې شپې، میاشتې، کال، بې خوبي، ناکراري، هر څه ورسره تېروي. نو دا ډېر یو غلطه خبره ده سې یو ماشوم دې زوبل سي او د هغې مسؤله باید مور وي، دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره داسې لیدلي دي؟
ډېر زیات، ډېر زیات هم لیدلي دي. الحمدلله د مونږ په خپله کورنۍ کې، د مونږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلېږي هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی، دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د مونږ د خپل سترګو لیدلی حال دی څو ورځې مخکې. یعنی د مونږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلطه رویه، په داسې حال کې سې مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسؤله ټوله مور کړله سې دا رقم سوی حتی تر دې پورې سې زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم. په داسې حال کې سې ماشوم نه سوځدلی، چای یخو هغه سات خو تیر سو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بده ایسي. آیا یو مور د همدې لایق ده سه دونه خواره پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سه زوبل سی هغه هم د مور په زړه باندې خو نه زوبل سی زوبلېږي دا راځي په کې څه امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلې دونه لوی سي. نو دا رقم پلارو سره هیڅ لازم نه ده، دا رقم یو سلام له خیل خپل ښځې سره.
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي؟
بالکل، څونه حق سه مور لري، هموغنه پلار هم لري سه ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي چې دا میړه او ښځه شریکه ژوند تیروي، مور او پلار، میړه او ښځه همدغې ته، لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپلې ښځې سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسوي. که چیرته ورسره کومک نسي کولای، دا برخه ورسره نسي اخیستلی سي اولاد کې دایم ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي، نو دا خو دې نه کوي. مور خو دې بیا مجرمه کوي، نه سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته ووایي سي ولا ته مجرمه یې، دا کار تا له وجې نه سوی ده، باید ته دا رقم کار ونه کړې.
کلي او بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي، دوی دلته لیدل شوي هغه که باسواده می اته د درس برخه مور ته ور پریږدي، دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي، کله سه یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ور پریږدي او مور به رسیدګي نسي کوي، ډېره مشکله ده. ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي، نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه څه ده؟ هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي، دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځې دا مسؤلیت ور سپاري، نو خامخا له هغې نه یو څه پاتې کیږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګي ده یا بل کومه خبره ده، نو مجبور سه له میړه نه پټ کی. او کله سه د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګي یوې مور له خپل میړه نه پټ کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټ کړه، له همدې نه اولاد بې تربیګي شروع کیږي او اولاد خرابېږي، حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه لري.
تاسو مخکې وویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا صورت وایي چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ، کوم کارونه پلار کوي، او تا راته وایي چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپله الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کلم د واده کېږي. مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې سه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروفه وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسؤلیت زه خپله په غاړه واخلم. خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته زما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي، نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زه ورته وایم چې دغه مشکل وو یا نن مریض وو یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولی، هغه ته وایه مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو یې چې زه حل کولی سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته یې وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډېر زیات درس ده، یعنی په دغې هر رقم که غریبي ده سې هر څه ده په سر د هغې هم ماته وایي باید پیسې را کړي وایي چې ښه لباس مې اولاد ته واخله یا ښه تربیه حتما ضرور ده، کومې ته سي تا وس کېږي تا ته کومې ته سي ما وس کېږي هغه باید زر سره وکړم. نو سې آینده دغه اولاد سره د موږ د جامې آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامې ته وړاندې کړو سي یو څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرولو په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړې چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم څه کاري وایي چې راکه دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړي چې دا کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دې ما نه ده یا یې زه نه کوم یا یې باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، دغه کور صمیمي
د کور د صمیمیت اوضاع له همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد چې ده هغه باتربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا ارامه ده، د اولادو ذهن ارامه ده، تربیه سالمه ده، او هغه مېړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه وو د هغوی اولاد اول زینا اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د مېړه او د ښځې تر منځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده، په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم، که چېرته موږ اولاد سالمه نه وي ښه تربیه ونه لري هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه چې د اولاد ډېر زیات حیا سي کېږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبره څه پرې تاثیر کوي هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړه، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړه، اولاد څه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته، او که چېرته مېړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړه اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده ورپسې مور خو بیخي بې ارزښت ورته راځي، ځکه سلام غج نه ده دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي نو البته دا یو بې معنا شاید نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډېر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي، خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزنه وکړي او پالنه یې وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي، د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه دوی پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زه نو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دې څومره لیدلی دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو ډېر مو لیدلی دي، ډېر مو کتلی دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا نسه پر ته اوس خو بخي سه پر ته نږدې شوې ده، خو په هم داس چندان نه و.
که چیرې د ماشومانو روزنه لپاره برخه کې یوازې مور ته پاتې سي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی سي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصد مور ته هم باید پاتې نه شي. دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي، او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي. او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي. او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي، په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي، او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لرئ او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم، او غرمه بیرته بیا بل ور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصد د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه درې نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ یا د کورنۍ هغه نارینه و پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانو سره یا د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم. دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړه هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دي ورته مینځلي، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه؟ دا دې
نه داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلي دي، خو جامې نه.
جامې دي ولې نه دي مینځلي؟
خو هغې چل نه راځي، که چل یې راتله هغه کار هم دومره صاف نه دی. خو یو کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ به وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بیخي دود ده چې یوازې به سړي بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نسي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل ځان په اړه که تومیا د خپل کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ. دلیل هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځیناو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هیڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانونه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دي سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېرې ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي، چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروفي یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دې د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې دا شریک نو که پټ دی دا رازونه دا خبرې دی پټ وساتل کیدا شته ډیر ستونزو سره مخ شي خو کدی میرمنو سره دی کورنۍ خزو سره هغه سره دا شریک کیدا شي و نارینه نه تا ډیر داسې مشورې درکې چې لکه اوګه په اوګه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي خو دای مونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک د خپلو میرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکوي زه دغه کار کوم زه ور سره شریکوم ځینو وختونو کې ماته ډېرې ښې مشورې راکړې دي او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلی دي او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړې دي چې خیر دی اوس که توانی شوې لږ صبر وکړه دا کار ښه کېږي هغه ښه شوی هم دی هغه زه زړه توری شوی یم زه ماته شوی یم نهیلی شوی یم خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړې دي بېرته هغې کار ته زه هڅولی یم او نتیجه یې مثبت وي
بله داسې هم لیدل شوي دي چې کله یو ماشوم یوې ستونزې سره مخ کېږي یو ماشوم لویږي ژوبلېږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نور هم ښځه ملامتوي تر وهلو او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایې
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړی ده بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول د لیورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په آره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې وویل چې پار ته کوم تجارت کوي هغې نتیجه ګټه تاوانونه هم ورسره شوه کومه ستونزه درته پیدا کېږي هغه هم ورسره شریکوه او که ماشوم خوږېږي زخمي کېږي دا ټولې پېښې څه چې په تقدیر کې لیکل شوی هماغه کېږي ښځه باید ملامته نه شي نو زیات مسؤلیت په داسې برخو کې خو باید 90% 100% دغه بیا د نارینهو مسؤلیت دی چې هغه تداوي وکړي ډاکټر ته یې بوزي نوره پاملرنه ورته وکړي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفې ته ځي کار ته ځي هغه بیا خپلو میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د ماشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي
بله ډېره زیاته مننه په آخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي او د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړوندو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک خپلواک صاحب په فایل کې ډېر مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ راځو په فایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشی کړی وسی نو هغه قانون ده د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشی شو هغه قانون ده
بله راځو دې ته چې قانون
په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري؟
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي وسي هغه به ژوندی وي، او هر څوک چې ضعیف وسي هغه به پایمال وي، د هغه به حقوق نه وي، د هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړلی د یو امنیت او د عدالت سوري لاندې ژوند. نو اساسی او بنیادی کم موضوعات چه په یو جامعه کې موجود دی هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، موږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستې دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دغه وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون ناپوهی یا د قانون سرغړول است، یعنی دا چې کچوک د قانون ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپله د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپله په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دی چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلی مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسی، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کومو نوي قوانین چې توشیح شوي دي د هغه په حکله باندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې که چیرې یو څوک قانون باندې خبر نه وي او یو کړنه ترسره کوي چې هغه په قانون کې منع شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
که چېرته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه به مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی ده چې که څوک له تسری اشارې نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړوي هغه د ټولو سهم ته رسوي چې داسې یو قانون ده، او که چېرته تاسو د تسری اشارې نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه به درانه وي قانونګزار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه غلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، د دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دی چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون واوسي چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمال روان وي؟ د دغه لپاره څه کول پکار دی؟
بدون شک چې هره ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیرکت او قانون لري، د قوانینو له خاطره نو لازمه دا ده چې باید په دې بخش کې د جامعه کمه ضرورت چی دی، کمه ضرورتو په اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کېدو جنبه لري او کنی لري، که چیرته په کم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربط ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتي ارګانونه دي یا هم قضایي ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته لسره هغه پیشنهاد کړي. نو لازمه چې ارګانونه کوم ادارات چې د قانون جوړونه په بخش کې کار کوي هغه د ټولو وګړو څخه معلومات ترلاسه کړي د کوم قانون چې عملا جریان کیده، د هغه د الله حسابي له خاطره چې هغه الله هم غنی شي. نو لازمه ده چې باید تحقیقات وشي او د خلکو نه پوښتنه وشي، آیا موږ دا قانون چې وضع کړی ده تاسو له دې قانون راضي یاستئ که نه یاستئ، آیا دا باید جزای شدت عموم پیدا کړي او یا که جزای کم شي. نو دا له خلق سره د ټولن سره د تحقیقات او نتیجې کومل شو چې موږ یو ښه قانون لرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد.
بله موږ د سې قانون درلوده کوم اصول کوم خبرې کوم تستاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلی و پکې مراد شوی و مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نسته کوم قانون سیغه کې اسلامی موضوعات سیاسی موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه پر نظر کې نیول شوی و هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی شي.
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګون حالت کې دي. موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي، ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و. هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي، مګر ځینې موارد د هغه عملي کېږي. نو واقعا دا یو خلا ده، مشکلات شته دي. خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانینو څخه رعایت وکړي او د کوم قوانین څخه رعایت ونه کړي. دا مشکلات موجود دي او انشاءالله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي.
بله تاسو په خپلو خبرو کې ډېره ښه اشاره وکړه، هغه دا چې که چیرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري. ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته، هلته به ټوله زور خبره کېږي. د حکومت په ساته خبرې وکړو، یو حکومت ته څومره زیان رسولی شي دا موضوع چې قانون نه وي، هر سړی د خپل سری ار سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم، قانون نشته، حکومت ته دا څومره زیان درلودلی سي؟
موږ الحمدلله مسلمانان یو، فطرتاً هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو، نو د هغه نه په استفاده کې. اوس که چیرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري، نو هغه ته انارشیزم ویل کېږي چې هغه هر څوک د خپل په سر باندې به کار. نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري، باید قوانین آګاه اوسي. ولې که چیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي، هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري. کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده، په هغه صورت کې نو بیا هغه ته موږ حکومت شواله.
راځي ته چې موږ او تاسو لوستي کسانم ډیر لرو، قانون ته درناوی لري، د قانون په ټولو ماده پویږي، عملي کوي، دغه خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي؟ کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري، غوته تشریکی، غوته د قانون دی عملي کولو ګټي، د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وایي، لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري؟
نو خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کېږي که چېرته له یو څه یو موضوع نه آګاه اوسي، هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسوي. ځکه هغه نالوستي خلک چې دي، د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسوي. که چېرته یو نالوسته له قانون نه آګاه نه اوسي، کېدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایمانه کړي. نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پهیږي د حقوقو مواردو کې، د شریعت په مواردو کې، د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین له خاطره کوي شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه ده کړی او هغوی آگاهی نه لري له دغه مواردو نه، هغوی ته دا آگاهی ورورسي تر څو سبا ورځ د خپل حقوق تأمین وسي. که چېرته دا ورنه رسیږي نو یو چا قوانین نه آگاه نه وسي، له حقوقو نه آگاه نه وسي، د شرعي مسایلو نه آگاه نه وسي، نو کېدای شي سبا ورځ همدغه شخص چې آگاه نه ده د هغه حقوق کولاندی که او سبا طبعا نمغه متضرر کیگی. نو لازمه ده چه هر شخص چه پییگی پی او موضوع بانده، اگه پی او مجلس که اگه پی او ده واده ده خوخه ده غم و هر مجلس که کوایشی چه اگه ده خپل ده طولن نور وگرو تا چه اگوی لاغه ناغاهی نلری یا اگوی سهم تا ورورسی او اگوی آگاه که.
بله خپل وقت سه کلا چه منگو تاسو مسافرات که و نور ملکونو تجو حال تا قانون گرو، ده قانون عملی که دل گرو، ده خلق و سا جون گرو، نو موږ واقعا په دې افسوس کوو چې ای کاش په افغانستان کې دغه قانون همیشه مراد کېدلی او په پام کې نیول کېدلی. اوس که په دې خبر راته وکړي چې موږ داسې یو ټولنه کې ژوند وکړو چې هلته د هر څه لپاره یو قانون وي، هماغه قانون ټول په نظر کې نیسي، دغلته ژوند څومره هوسا، څومره خوشحاله، څومره آرامه مخکې ځي؟
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شی هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظ غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق بضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیفه نه پاتې کېږم. که هغسې جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط د یو ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عام و خاص لپاره یو شانت دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغې ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلک ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا تړلې ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې مونږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانین لري، هغه هغه حکومتونه دي چې هغوی ډېر زیات پر قدرت دي او هغوی ډېر وخت تیر شوی دی د حکومتولۍ څخه. نو هغه هغه حکومتونه یې کولی شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مونږ که چېرته تیره دوره وه او که چېرته اوس دوره ده، نو مونږ اکثرا حکومتونه ډېر د پاخې کېدو حتی نه دي رسېدلي. یعنې داسې نه دي شوي چې د مونږ په د افغانستان کې د یو حکومت باندې 50 کاله یا 60 کاله کوم وخت کې چې تیر شوي دي، په هغه وخت کې هم د تعلیم کچه کمه وه، هم د روابطو کچه کمه وه، هم د اطلاعاتو کچه کمه وه. نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کاله 4 کاله 15 کاله 10 کاله او اکثریتا دغه 50 کاله چې تقریبا تیر شوی دی د کې اکثریتا جنگ و. نو په جنگی ماحول کې په جنگی جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبره، هلته د قدرت خبره، هلته د توپک خبره. نو مونږه هیله لرو چې خدای پاک مونږه د مونږه په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نور نړیو کې تطبیقیږي مونږ ته هم خدای پاک راشي او مونږ ته هم یو حکومت وسی چې هغه په قدرت باندې وسی او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کې د دې هیله مونږ هم لرو. ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی وه، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی وه هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې مونږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول، په خاطر د تطبیق ول کله به چې نفع او ضرر د مطرح شو، د خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خولاندې که هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپله دوی په خولاندې که. نو دا تړلې ده حکومتو پورې او تړلې ده ولس پورې. که ولس هوښ ولس وسي او ولس د خپل حقوقو څخه دفاع وشي، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسي او بل شخص ته بل قسم. یعنې په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسي او کمزوري ته به هر قانون وسي. نو په دې شکل باندې نه کېږي، هغه به بدریږي، هغه به د خپل حقوقو څخه دفاع کوي.
بله، په لرو پرتو سیمو کې یوه بله زورونکې خبره دا ده چې هلته دود اول ده قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې وادول، دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ دې بیا هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و، تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلۍ ورکړل شي. یا هم که چېرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي، د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قربانی د خپل لور وګرځي. نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده. کدا عرف ده او کدا هر صورت نوم ورکو دا یو غیر شرعی او غیر قانونی عمل ده دنه باید په کلک باندې ډډه وشي.
خپل وخت په اخر کې به کسانو ته هم یو څه ویل تاسو لري چې قانون څخه خبر ندي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري. او هغه کسان چې قانون تطبیقی دي دوی مسؤلیت څه ده؟ خبرونه به پام دی باندې سر راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعی او علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر ندي. په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان وجیبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو ترسره کی او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیر زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، تاسو نه مننه.
درندوستانو دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عملي کیږي په زیان خبري وشوي. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرځه کې چیاست الله ممال او ملګری.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.